میلمه څخه وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړي دي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او د دغه ولایت لپاره نوي امنیي قومندان معرفي کړي. او پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوې دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نه منلو وړ بللی او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکل. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبه د ورځې پیښې ته اشاره وکړه چې وزیران د پرقابتي پوسټونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته د کاندیدان معرفي کړي. همدارس د عدلی له وزارت غوښتل شوې چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړ کړي. ولسمشر دا هم ویل چې هغه کسان د تر قانوني تعقیب لاندې راوصل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتي. د کورنۍ چارو وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ولایت ته تللی او هلته یې دغه ولایت لپاره نوی د امنی قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانیا د روزګان نوی امنی قومندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی او لوی درستی قدم شاه د روزګان د نوی امنی قومندان د معرفي کولو ترڅنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې ولید.
وزیر امور داخله ولوی درستی اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت روزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنی جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت روزگان معرفی ساختن.
دا هود دمیاشتی په پای کې د پخواني قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته روزگان امنی قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سرام لیدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د ریپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. په ریپورت کې راغلي چې د دوه وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو. اژانس په دې اړه څه نه دی ویلي چې په دې خبرو کې دقیقا پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوې. بلخوا هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړې. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس په دې مسلو پرون په نوې ډلې کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د ریپورت لمخې د هند ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی مافکه کړی چې لیوبل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دیني تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمه ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینه پیکینګ کې لومړی غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه. پاکستان پر درې بلوز بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسان نو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تختولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې له اتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کېږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغه چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل شول او پاکستان پر اعدامونو لګیدلې بندیز لري کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد د رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروسته خار نیولی. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون یې د دې خار څو دفاعي سنګري لاندې کړې دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه د دې ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کیږي. عراقی چارواکي وایي د هغه څلور سواویاتانو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي د اسلامي دولت وسلوالي سختدریز لړۍ تیر کال د تکرت خار ته نږدې وشلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبيب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له څلورو ډریزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپیژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه. وی ویل لدی داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3500 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېرې د امریکا او روسیې په سلا کوټونو کې و په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې دیر لسو تن هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوی. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ولای هل اصلي کړ چې د اوکرين حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي چې بهرنیو پور ورکونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکرين د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر نوول دا قانون بل خبرېدو وروسته نافذ شي او د 2014 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکرين کابینه ویلي د الهه چې 13 اونۍ پارلمان تصویب کړه ل بې پروا پور ورکونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروری ده. روسي ویلي چې اوکرين د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغی د خپل ملي ګټو دفاع وکړي. پاینال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار د ستاسره په مسکو کې لیدلې. د روسي د ولسمشر سلاکار یوري اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبري اعلان ته ویلي چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار د ستاسره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډه وکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاتې ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اورزګان لپاره پرون نوې د امنی کمانډان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوې ده. په داسې حال کې دا چې په دغه ولایت کې نامنې دوام لري. د اورزګان په امنیتي حالاتو ریپورت وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسی جرګې له یو استازي عبید الله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به مو ورشي د افغانستان د فوایدامي وزارت مرستيال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونه کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او غم په غیر قانوني او قاچاقي لارو دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي ریپورت کې در سره شریکو او که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورتونه رد کړی چې ګوند دوی په اورزګان ولایت کې یو شمیر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه محل په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ، خو ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اورزګان ته تللی و او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیتي قمندان معرفي کړی. عصمت ساروان په دې اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په داسې حال کې اورزګان ته نوی امنیتي قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې یې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازی عبید الله بارکزی وایي چې د پخواني امنیت قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوری او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د شغلی بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اورزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی شغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د تشاکوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تر اوسه پورې اته کلیس پوستې چې څلور پوستې د چورې پور سوالي کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدود کې د څو پوستې د چارچنو پور سوالي چې دي، نه پوهېږم چې نه پوستې دي کارته پوستې دي. اته پوستې د جراوت پور سوالي کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اورزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې دي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اورزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا دوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي، دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اورزګانو کې کوشش کوو چې د ټولو امکاناتو نه کار واخلو. نوی قمندان هم ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن باید حتما انشاءالله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږ کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرشوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
و بخی و موردل چې په اورزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوې د امنیې قمندان معرفي کړی دی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روان دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. اسمت ساروان د اورزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبید الله بارکزی سره چې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی د مرکه کړی ده دا مرکه وړاندې کوو.
چې د اورزګان کمانډان د امنیت مطیع الله خان بارکزی مخکې په کابل کې په شهادت ورسېدی، تر اوسه پورې تر دې نه چې اضافه وخت اورزګان امنیت قمانداني کمانډان درلودي، بیا کاملا په جنګي حالت کې چې کمانډان نه موجود طبیعي خبر د پولیس سپاشان کیږي. دا یو لامل دی. بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالی، موږ د څلورو مختلف ولایتونو چې زموږ سره همسایه ولایتونه دي د هغه تعصیب پذیري. بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایی یعنی دیر پولیس مفتی یا شهیدان شول یا هغه منطقه د لاسه ورکړي. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص وله، هم اوبه ورباندې وچې شوې، یعنی چې دوی ساعت بی ابو بی ډوډۍ مقاومت وکړي مرمۍ هم خلاص شوې زخمیان یې درلودل چې وزارت یې داخلي خپل قومندان معرفي کړي هلته او د روزګان ټول خلک ورباندې خوشحاله شول او انشاءالله یو مسلکي پولیس دی او منصب دی جنرال دی ټول قوم او ټول ملت ته روزګان سره دا وعده وکړه چې براول ناوې د دې چې موږ دی او محلي پولیس دې کوي دي که ضرورت وي موږ ټول قومونه رسېږي.
ویل کېږي چې په چوري او ځینو نورو ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې دي. ویل شي چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې 48 پوستې چې څلور پوستې د چوري پور ولسوالۍ کې هغه برتن د دولت لاس ته ورغلي دي هغه اسناک او تقریبا په حدود کې د څو پوستې د چاچنو پور ولسوالۍ کې نه پېرم چې نه پوستې دي کارته پوستې دي اتیس پوستې د جراوت پولیسوالۍ کې په لاس راغلي دي او یوولس پوستې د خاص روزګان پولیسوالۍ.
دا چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو سیمو کې دومره قوي شوي دي علت یې دا دی چې روزګان امنیه قومندان نه درلود او که نه طالبان په مجموع کې قوي شوي دي؟
نه نه طالبان نه دي قوي شوي فقط د امنیه قومندان نه شتون یو سبب و د ګرمۍ موسم بل سبب او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهماتو نه رسېدل بل سبب و. دا درې تر هغه سببونو چې د دوی سره په دغه کومک وکړي نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خواته د عملیاتو پلان برابر شو او هم جراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي کېدل چې په ظرف د درې څلوېښت شپو کې روزګان کاملا بېرته تشکیل شي او په استثنا چې چینو ازبک ګراریانیا پاکستان سره دی حتی پنجابي طالبان کزه د پونځ د پاکستان د پوز خلک د طالب په جامه کې ور سره دی په دې جنګ کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګي استاذ عبید الله بارکزی او چې تاسو ور سره د روزګان د ورستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د فواید امي وزارت مرستيال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانګزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د فواید عامه وزارت مرستيال وی د هیواد باید لسترو تمویلونکو د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. د وزارت تخنیکی مرستيال نورګل منګل وی لدې پرته په افغانستان پراتلونکو کې ونه توانیږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. خغلی منګل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه د وسپنې پټلۍ او لګاونډي هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې نو هم د مرحب کومکای بلایواز میکنه.
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کیږي نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ د افغانستان د شمال جنوب شرق او غرب سړکونه او د گاونډي هیوادونو له سړکونو او د هغوی لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. خغلی منګل هم درستنګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي او د امنیت نشټوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو لمخې افغانستان نوي زره کیلومتر سړکونه لري چې ځینې ځایونه بیا رغولو ته اړتیا لري او دا لارې د څلورو خواو ګاونډي هیوادونو د نخلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوې دي. اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړیدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمينه برابر کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي رادیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده سو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او بین‌المللي مالی سازمانونه دې ته راوهڅوي تشویق کړي ترڅو چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لازمي مرسته کولای شي او د اقتصاد په پرمختګ او هوځي کې ډېر موثر تمامېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره تر اوسه پوري د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاري او اړیکو د خوالي لپاره ځینې هڅې کړې دي. خو څېړونکو ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي لدې چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برښنا له نشټوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشټون د دوی لړۍ رستوندو سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري ریپورت اورو.
د سید جمال الدین افغان په هونتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه، په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل یم. په هونتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یغم بس نور دغه دی. از موږ اوس په صنف کې یو سلاته ډیر نفرې او اول د صنف تنگ دی، موږ پکې زیګونو چوکې نشته، په لاندې په ځمکه ناشتي په فرش باندې او دغه دی. د برق نشته، پکې نشته، په هم سي ناشتي او ګرمي ده.
نوم می محمد ادریس، برق تر دې پورستون ځتي موږ خپل جنریټر اخیستای دا بیا د تیل په اړه کې مشکل وغتی لم موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستای برخو بیخی زیاد مشکل ده. کله چې د پروجیکټور درسی نو هغه برق وځه موږ غوښتل نو کوله.
دوی وای 15 کال پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره غنی ژمنی وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانتیا به برابر کړي، خو د نور ژمنو په سیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
وختنه مودغه د شاول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي رادیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشټوالي دی. جنراتور چارانه او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې جنراتور چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو ماسرین او دوستانو ته پته ولګي چې برشته خو ځای پدې کار نه دا خو د برق د ریاست مکلفیتو چې دا کار تکمیل کړو متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وختي 1.5 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکی او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمیر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنا راډیو ووریدا، خو تاسو موږ غږ لاساده راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او کچیر انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپانه لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په ویپانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د روسي او پی خلامل له هوا څخه د خلکو د وټلو هڅې زیاتې شوې. ځینو کورنۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنې لارې جوشي بهرنیو هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان روسته سایه خي چې په 2014 میلادي کال کې 8000 افغانانو د نړۍ په څلور سلويخي هیوادونو کې د وسیدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
هغه کورنۍ چې په خوي بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نه خو کړي، اوس وایي چې د هیواد روسته او نامناسب شرایط متاثر کړي او مجبور دی چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. ده له خپل یو ملګري سره د یوه قاچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل.
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ بیه 15,000 ډالره او د هوایي تګ 40,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 ژوند کې ډیر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی، خو هیڅکله یې نه دی غوښتي چې بهر ته ووځي، خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
دکتر اشرف غنی، دکتر عبدالله که خاکه در شمرنی زدن، خود کاندید کردن، انتخاب شدن.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودړولی او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې، خو هیڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هیواد نامناسبه شرایط دي، ځکه چې هر ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هیواده ووزم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي، بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هیواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعي معیا نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
ټولنیزه هوساینه نشته، کار نشته او شرایط خراب دي. د همدې له امله خلک غواړي چې هیواد پرېږدي. غواړم داسې ځای ته لاړ شم چې فکر مې آرام اوسي. ډېرو خلکو سره مې خبرې کړي چې بهر ته مې ورسوي. تصمیم لرم چې لومړی زه ووزم او له هغې وروسته کورنۍ هم وباسم.
ځینې خلک وایي بهر ته د تګ غیر قانوني لارې له خطرونو ډکې دي، خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قاچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قاچاق نوې خبره نه ده، خو ویل کېږي چې په وروستیو 3 میاشتو کې د قاچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکی راته ویلي چې په تضمین سره د 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسیدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډېر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي، دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر له ویاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل
متاسفانه تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دور مهاجرت کردند.
با خوشینه سر از این افغانان چی په وروستیو کې کډوال شوی، د کډوالۍ دلایل په هیواد کې د ژوند د امکاناتو نشتوالی په ګوته کړی دی. په 2014 کال کې د نړۍ 40 صنعتي هیوادونو ته 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي.
د ملګرو ملتو وروستۍ شمیرنه ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفي زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي؟ دا مو د حکومت د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت پکې راګیر دی، دا مشکلات له دوو ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي، دا له تخواته ښه دي. د دغه حالت لپاره ضرورت و چې محکمی ادارې امادګي نیولې وای، قانونه یې تطبیق کړي وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي، د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وضعیت سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت دې برخې ته متوجه دی، قانونه چې شته د هغوی تطبیق څه وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکې بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ آزادۍ رادیو ناوړه اوس هم په مخړی یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو وړ بللې او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دي په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوې لوی درسي سره اوروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوې امنیتي قومندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولې. پاکستان پر درې بلوچ بلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړ. عراقي چارواکي وایي د هغو څلور سواویاتنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي داعش سخت دریځ ډلې تیر کال تکریت ښار ته نږدې وشلې. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. تاسو هغه مطالبه او خبرونه چې په دې خبرونه کې خپاره شول کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال تیار کړی دی.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په خزو تاوتریخوالی تر سره کیږي. د کورنۍ لخوانجونی درس ویلو په دولتي ادارو کې دندو ته نه پریښودل کیږي. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پریښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردی میز کې را سره مولوی صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. څلور واړو ته هرکلی او ستړي مشوایو. مونږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بغښت کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته. د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، تر اته دا وایي چې خزی په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه کې برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په لیکو کې یا د هغې شتون دا ډېر مهم دی او د هغې ضرورت هم زیات دی، ځکه چې موږ تاسو وګورو نن سبا چې دي زموږ ستاسو په ټولنه کې ډېر جرایم واقعي او دغه جرایم چې دي په ځینې اکثره مواردو کې داسې ترسره کېږي چې هغه په دا خود نخوانه یادش یا موارد دغیشی که مقصد داغی و پاساس داری دینی جرمی اموال دغیشی داری یا زیت انتقالی که یا خلق کنید مقصد کلتور که بیاد خود تلاشی و داغ خبری جدی دا سعید خوانه جدی دا یا دا کلتور پر اساس دان دا روایت پر اساس داری دان مقصد دا اجازه دور کنید اگر یا خود سوک تلاشی که پانده اساس که دیده پاره کمونگ اوتاس و پدیس مواردی که چرت خود تلاشی را دی یا دیسی اما شکوک دین را دی که اغاد خود نخوان اغاد ترتیشی اغاد و او پلتن شی یو پدیس مواردی که خود موجودیت چیره زبند پتولانا که مهم دی او باید چیره اغا باید موجودی تر تو همدرشان دی موارد تشخیص که و زمانگ اغاد پولانی اغاد ضرر چی بی اغاد داغی چی اغاد دپشی و اغاد منم زیوری چی
درم څومره نجونې او ښځې دې ته لیواله دي چې په دفترونو کې وظیفې اجرا کړي او یا هم امنیتي قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما په اند باندې ځکه چې زه په خپله هم د شریعت د پنجي محصله یم، نو دې ته ډېره توجه د خلکو دې ته ده چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي، پس د هغې نه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي. او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کېږي چې نجونې او ښځې اگر محصلین فارغین چیدی باید ادارات کې کار وکړي او د خود ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري. نو نشي کولی هېڅ کله یو ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي، باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي. نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې 50% ښځې دې ته خپل رشد او استعداد ته وده ورکړي او په دې باندې په ځان ډاډمنې اوسي تر څو ادارات ته راشي او کار وکړي او د خود ستونزې زموږ په ټولنه کې.
زما پوښتنه دا وه چې څومره نجونې ښځې دې ته لیواله چې دفترونو ته لاړې شي یا پولیسو کې ځانونه داخل کړي تر څو خدمت وکړي؟
ډېرې زیاتې ښځې لیواله دي، لکه څومره چې ما کتلي دي، څومره سره چې ما کار کړی دی، یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګېدلی، مخکې پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړی او اداراتو ته راغلي دي او وظیفې کړي، البته په حجاب کې.
ډېره مننه رئیس صاحب. دا راته تاسو اوس ووایه چې د ښځینه پولیسو اهمیت هومره اړین دی په ټولنه کې، او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه ښه کوي؟
دا چې موږ تاسو ته خپله ټولنه ته نظر وکړو، موږ اول یو اسلامي ټولنه یو، بیا سنتي، بیا افغانان یو. دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو کې د جنګونو له کبله ډېر زیانمنه شوې ده، نو زموږ ټولنه تعلیمي برخه ډېر زیات ضرورت لري، ځکه موږ تاسو همیشه تعلیم د پرمختګ سبب د هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي. که چېرې علمیت نه وي، موږ تاسو نه شو کولی چې خپله پرمختګ وکړو، خپل اولادونو ته څه وښیو او بالاخره د هېواد ته پرمختګ ورکړو. نو زموږ په ټولنه کې موږ په حساب د قرآن ولایت په نظر کې ونیسو، مان تقریبا دیارلس کاله مخکې، نو که موږ اوس دیارلس کاله مخکې در اوس حالاتو سره مقایسه کړو، ګورو چې زمونږ همته په هېواد کې خویندې میندې زیات علاقه مندي دې ته لري چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، اړیکې تحصیلات وکړي، بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي اداراتو کې کار وکړي. البته زیاتره ډېرې ښځې لیوالې دي وظایف ده، لکه مثلا موږ د درملین فارغین لرو، مثلا د پوهنتون فارغین لرو، هغه ستونزه چې مثلا دوی د تعلیم مثلا دوی د قانون په اداراتو کې کېږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي، هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي. زموږ تاسو هغه عنعنات دي چې ما مخکې مو د شریعت سره مغایرت کې دي، ځکه اسلام په ښځو نړۍ باندې تعلیم فرض کړی دی، نو د کار حق متجاوز ګڼلی، کار حق هم ورکړی دی. نو په دې بنا باندې زموږ خویندې، یعنې که د سلسلي لازم 50%، هماغه مثلا نیمایي ټولنه ښځې تشکیلوي، یعنې زموږ دغه نیمایي قشر علاقه مندي دي ته لږ به په ټولنه کې دي کار وکړي. بیا نه تاسو بله پوښتنه بل چې زه چې ښځینه پولیس یې، نو ګور زموږ تاسو ټولنې ته، زموږ تاسو اسلامي ټولنې ته ښځینه پولیس اشارې ضرورت دی، خصوصا یعنې تېر کلونو هغه وخت چې مثلا امنیت تامین او حالات خو ان الاحساس دې نه کوي چې ښځه پولیس ده ولرم، یا موږ یې ولرو مجبور کې نه، چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایطو باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ هېواد مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده، داخلي خارجي جنگونه دي، ستونزې زیاتې دي، نو دې په خاطر باندې چې زموږ ټولنه وته ولې دا ستونزې لره وځي، مو اشد ضرورت زموږ ښځینه پولیسو ته، ښځینه خویندو ته، ځکه خویندو ته مثلا په پولیسو کې شامل شي او دنده واخلي. البته دا دنده په پولیسو کې اغوستل هم دا ټول د چا نه مثلا کېدلی شي، اول به زموږ خپله ټولنه دې داسې کړي، ځکه زموږ تاسو ضرورت دی، زموږ تاسو کورونه خرابېږي، مثلا زموږ تاسو ماشومان وژل کېږي، زموږ تاسو وطن خرابېږي، مثلا مکاتب سوځول کېږي، شفاخانې د سنه دا دې نه چې زموږ او تاسو کچېرې ښځینه پولیسونه لرو، مثلا زموږ تاسو دولت مخالفین، دا خارجي که داخلي هر یو چې دا د ښځینه لباس په استفاده کې، دا زموږ تاسو یو مکتب د منځه وړي. دا چې زموږ اساس یو چارواکی، یو عالم، یو عامي، یو قومي مشر وژني، نو بنا پر دغه ضرورت باندې زما په نظر موږ دې ته زیات اړتیا لرو، زیات ضرورت دی چې باید خویندې وهڅول شي. نه یوازې مثلا د ښځو چارې سر د هڅولو کې، باید د ریاست د معرف عام مسولیت لري، د اوقاف مسولیت لري، د مقام د ولایت زموږ قومي مشران سپین ګیري بیا په ټولو کې مهم رول خپله کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې ته تشویق کړي. البته دوی ته به انشاءالله کومه ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي چې موږ اساس اسلامي پولونه مسلمانانو دوی ته به مشخص خپله مقام ملي لباس وي، دوی به ځای مشخص بلي. لکه څو بار ما نه غوښتنه شوې ده د قوماندانۍ له خوا نه، یعنې ما هغه ټول شرایط چې کتلې مطالعه کړې مې، ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې، یعنې لباس به یې په خپل عادي لباس وي، هېڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوږه ولري. نه، دوی ته به مشخص ځای د خویندو بیل وي، مثلا ترانسپورټ به امکانه برتري، کافي معاش به ورکوي، روزل کېږي به، دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مجموع د ولس په خدمت کې به شي. نو زما هیله دا ده چې د په کونړ ولایت کې د ټولو کورنۍ نه، یعنې ټولو نسه قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو نه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو آګاهي خلکو ته ورکړي او دې ټکي ته متوجه کړي چې دا زما ټولنې ضرورت دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي. مولوی صاحب، ولې چې دومره د خزینه پولیسو اهمیت زیات دی؟ موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو، پښتانه یو، هیڅوک دا نه غواړي چې دغه میرمن، دغه خور یا دغه مور دې سړی تلاشي کې. نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډېر زیات چې په ټولنه کې، بیا ولې خلک خزینه ته اجازه نه ورکوي چې
شریک دند اجرا کی خپل نظام مخکی دیکھے شک نسرے منگا منگ نظام دے تو ضرورت لگی چی دا ہر قسم تیار ہے نہ مجاہد کلا ضرورت خزو پر رابطہ پیدا کی گی باید خزو وی چراغ تحقیق هم پابرو مندانه ډول وشي دغه به تحقیق وجدا کړي چې مسائل لازم چا باید د سړو سره شریک نه وي. نو دا به کوي خزینه جنایي کارمند دی یا مثلا تارنوال یا څه دغه، نو خبرې دې چې مسائل به پابرو مندانه حل شي. او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې، په اداري نظام کې د خزو رنگ کم دی، هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه وته رئیس صاحب اشاره وکړه. زما کچیرته په دې رابطه باندې داسې یو تسهیلات برابر شي چې عامه خلک په اسانۍ سره بغیر د کوم نفرت نه په دې کې اشتراک وکړي. نه کوئی دا چې دولت لري مثلا چې عسکر دریشیا غوندي، پولیس دریشیا غوندي، که دا د ښځې په بخش کې وي نو دا طبیعي خبره چې دې کې به ستونزې یا مثلا د دوی د بدوباش او د دوی دغه د سکونت لپاره که داسې ران وی چې دا ځانګړی ځای لرل د ترانسپورټ په ارتباط باندې محرم وسره وي، او دې کې یو طریقه داسې وي که دغه ذکور پولیس چې هغه خزینه پولیس یې د خپل دغه نه برابر کړی وي، دا به ډېر ښه دا وي چې هېڅ شک به هم پکې نه وي. او معنا دا دی که دغه امنیتي تدابیرو د نگاه نه دی کوم قرارګاه یا کوم نظامي ځای ته تلل هم هغه خو یودات به د دوی په ارتباط باندې د شک او د شکایت نه بار وي. او دې کې شک نشته دی چې اسلام په بعضو مسایلو کې سریع احکام نه لري، ورګې قیاسي لري. خو ښځې به پولیس یو هغه وخت کې نه وي، خو داسې فوج به هم پخوانه لکه دا اوس سیستم کې دی. نو معنا دا ده چې دا سیستمونه دغه کوي، زه بیا
خطرونه به هم نه وو لکه اوس چې
کوم دي. اوس تاسو وګورئ چې زموږ هغه دیني او هغه ملي عنعنات په همدغه شان توطیو کې ښکار شو. لکه زه به داسې یم چې جومات خلکو بدنام کړو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نشي، په سب کې چاودنې وشولې، په عیدګاه کې وشولې، حتی زموږ استاد په ډېرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې. تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله. یعنې ته اوس څه فکر کوې چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی، نو ستا مېرمن او ستاسې زنانه به هغه به په مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ځي، هغه به څنګه په امن کې؟ زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخش کې د هغې نه دا وي چې هغې دوه کارونه وکړي. یو دا دی چې دوی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري، تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي. او دویم دا دی چې محیطي او دیني قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي. په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا د ډېرو ستونزو سره مواجه شي. که چېرې
چیرته ستونزه پیدا کیږي ما مخکې ویل دا باید افراد نه پیدا کیږي یا باید تفرید نه پیدا کیږي کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکر روانو یا اوناس روانو دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب لازم ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه او خبره انداده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوانه دی کله د ښځو د خوانه دی یعنی دا مستقیما داسې یوه جبهانه ده چې سړی ووایه چې دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده او یا ښځې ووایه چې نه دا سړی دی که دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لاره هواره او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لاره هواره
ډېره مننه نسیمه شفیق سعادت تاسو د دغه برخې دپاره چې خزی په پولیسو کې ونډه والی یا په دولتي ادارو کې انوري ادارو کې ونډه واخلي څه ختم کړی تر اوسه پورې تاسو
مننه نوري سر د متاسوې لکه چې یو ځل دخلو چې ریاست په خاصو باندې الګل باندې امکان نه لري چې موږ د پونان ولایت پنځه لس ولسوالۍ مثلا د پراتې سیمې یو کلی تر رسیدګي وکړو او هغوی د آګاهي ورکړو په ټولو بخښونو کې ځکه د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام نظره یا مثلا قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په ځای آګاهي ورکړو یعنی یو اداره هیڅ امکان یعنی موږ تاسو یو متن وچ په یو ګوند پسرلی کېږي دغه مسله د ټولنې آګاهي خلکو آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې ته اوسېږو ځکه زموږ قدمون دیني علما شته دي د دوی خبره چونده آیات او حدیث په بنا ده نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت د هغه څوک چې دیني عالم ځکه د ټولنې ته منلو وړ دی موږ دین مذهب هم دا وایي ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه که یوه خور هم مثلا یو دیني عالم وي دا یې مفسره وي مثلا تلاوت د قرآن عظیم شار تجوید تفسیر یې کړی یعنې په ټول دیني عمومت دا یې واقف وي لکه یو نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري که واخور موږ د دې خبرې هم مثبت وو ځکه هغه د دین نه بس دین خبرې کوي ځکه په خلکو مثبت اثر اچوي نو موږ په خپل د خپل چاري اسات او په خپل د کوم خاصه برنامه مثلا بودیجه د آگاهي د پاره نه لري موږ د نور اداراتو په مرسته او همکاري سره کدا دولتي ادارې کې دولتي ادارې د دین برنامه راوي چې موږ البته دغه برنامه دا د خپل چاري اسات په مثلا رضا باندې د خپل چاري اسات په خپل باندې مثلا هغه ځکه موږ تکاکو نه تدقیق اکثر مشهد څه کار کوي چې په خپل خواخه باندې ورسوالي یو کلی یو منطقه انتخابي موږ د برنامه کوو او ویل دا چې مثلا دا منطقه باندې دا منطقه نه ام نه او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بل راته سوزه ده د ټول افغانستان ورځ لپاره نو دې په خره چې موږ مثلا نه خو جاریات هغه برنامه کوي هر ادارې چې موږ راوړي مثلا موږ کولای شو چې ته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارې کومه کوي د امنیت مبارک نه موږ کولای شو هغه پرستی سیمې ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو خځې آلته په ډېر بده حالات کې قرار لري تعلیم لري سی خدماتو ته نه رسیږي اقتصاد خراب دی کورنۍ تاوتریخوالو درشته مثلا امراض شو باندې اخته دي آگاهي نه لري کولای شو هلته لاړ شو او تر کېږي نو کوم څه مشخص یو څوک ورکولی نه شو حداقل یو څو کلمې د شریعت په بنا مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې هغه دغوی په ژبه باندې چې هغوی ته حداقل دونه معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ څه کوئ څه غوښتنه لرئ څه ستونزې تاسو لرئ نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي چې امکانات دي نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وو چې موږ والا ښځو چې ریاست مکمل کار کړی دی او آگاهي ورکړی دی خلک آگاه دي نه په حساب یو محدوده خلک آگاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کړی مثلا ډاکټر والی پانتون والی دولتي ادارې هغه دولتي کار کوي مثلا کنفرانسونو مجالسو غونډو کې ناسته دي نه ځکه کنه ولا هغه قشر چې موږ تاسو ګورو لرو پرتو سمې کې دي مته د ایساګین هغه ته ضرورت دی چې ساتګي چې وای هغه ته موږ ورسیږو هغه ته غوښی ورکو نو دا د ټولو لسو همکاري او د دولت همکاري او د ټولو ادارو همکاري په ګډه کار کول شو الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو عملو نیک کارو چې څه د غولس د غلط نه خبر کو
ډیر مننه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري مولوی صاحب علما په دې برخه کې څه کولای شي څه شي وي تر اوسه
انوري صاحب د شک نشته چې لګاتا څنګه لې چې د علماء خبره خلک مانی خو زما نظر دا ده چې علماء په دوه قسم دي یو علماء حق دی یو علماء سو دي کله چې علماء د خبره نه صحیح استدلال ونه کی هغه خبره هم څوک نه مانی صحیح شو یعنی خبره چې مانی دی مولا نه مانی بلکې د ارشاد الهي مانی چې د مولا په خوله باندې ځکی نو زه ما مخکې ویل چې را صراحتا خو هغه وخت سره د سنو ځکه د دې کوم ثبوت نشته لري په هغه کوم مصلحتونه شته یا په ضرورتونه شته یا بلګي یعنی ته اوس د څه فکر وکړې چې رشته د خزو په پړونو کې یاد علماو په پغړو کې څه رقم پجای وو چې هغه کې د څه فجای چې
اگر چه برباد له ینه چوک له خلق املک او د دې ټولن رهبران او د نظام هغه اداري قواوی له منځه وړل او دین تام مصلحت ته چې سړی د ځان د پاره او د خپل نظام د حفاظت د پاره یو 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 هغه خپل ضررین چې توي پاغلار باندې لړ شي زه په دې رابطه باندې د خزینه بخر چې البته مخکې مې دغه د دې د حقوق او د دې د لباس او د دې د حجاب او د دې د حفاظت او د مسؤلیت هغه کوم پیشنهاد چې موږ دا غي سره سره که پام دغه چوکاټ کې څوک دغه وکی نو د تزرر سره د خزو د حیا او د ابرو د عزت د تحفظ لپاره زمونږ استاد نظام د اولول امر د حفاظت لپاره او زمونږ استاد د فوج او زمونږ استاد د اداراتو تحفظ په خاطر باندې کېدل شي چې خويند په دې رابطه باندې قرباني ورکي او مانره چې دا کوم ستون سره زمونږ نظام او زمونږ اداره لا سوګري وند د مشکل ته د حل وخاو معقول لاره د همکارۍ دروه نه پیدا
نه دی جانې تر اوسه پورې خپل انجونو په دې برخه کې څه کړي څه کولای شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي یعنی
زه په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره مې د دې انجونو د خپل حقوق ترلاسه کول لپاره ډېر زیات کارونه کړي و ډېر زیات هڅې کړي وو سم په دې هڅه کې دي چې وکول شي د خپل ټولنو د هغه خلکو لپاره چې د سیوت کې چیټي دا د غوي حقوق او غاړي او په دې ته باید باندې ټولنې جوړې شي وي دي اتحادیه جوړې شي وي دي او دغه ټولنې وي اتحادیه دي چې په خپل غاړي خپل اعتراض ترشت ورکي او هغه خلک چې د تعلیم د ساتنې به برخه دي د غوي حقوق باندې غوي په هوي او د غوي حقوق وو غاړي رئیس
صاحب خپل خزي څه کولای شي څومره هڅې کولای شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځکه وظیفه واخلي او دغه وسانی کوم دودونه چې دي د نن ځان راو پاتیو خپل ټولنې ته خدمت
جناب انوري صاحب کوم جناب انوري صاحب خبر خبره وځه تا کو خزي هغه وخت خپل هغه شرعي حقوق ترلاسه شي یا دغه حقوق تامینل شي اول دا چې هغه د تحصیل او تعلیم علي زمينه مسایل شي زمینه ما هغه تعلیم او تحصیل دي په دوه رقم دین تعلیم او کې هم چې تعلیم او دي یعنی دوه ځان دي ځان نور ته وي کله چې ما مثلا یو خور د دوه تعلیم ته محروم وي یو په داسې یو مرکز کې هغه وسی چې یو خاطر امنیت مثلا نشته بل تعلیم زمینه ته مثلا د اقتصادي مشکلات دي سي مشکلات دي نو هغه څنګه توالید دي شیخ خپل حقوق به جنې او هغه څنګه کوم شي خپل حقوق نه دفاع وکي او څنګه کوم شي بل حقوق هغه ته وپوي مهم څه ګټه ده چې خواندي دې څه وادي مثلا خواندي حقا شری حقوق اسلامي غوړي تعلیم غوړي او مثلا غوړي کاوري نو دا غدري چې زموږ پیسې په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس د زمينه مسايد کی او ولس ځان ته د دولت په زمينه مسايد کی چې تر څو خو یې تعلیم کی د تعلیم په بنا باندې او خپل ټولنه ته داخل شي چې تم شرکت زیات شي کاوري کې او خپل ټولنه مسمر واخلي شي
من رئیس صاحب کچیرته یو خور یو لور یا یو مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قینات ورنکړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نور برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم ده نو هغه به بهر نور ته قینات ورکړی شي هغه خپل حق غوښتل شي
خو بیا هم راځو جناب نو څنګه بیا خبر پم د تعلیم لا ولاړېږي کنه کچېره دوه جنبه تعلیم یافته وي دوه جنبه تعلیم یافته وي خو اتمن مشاله د شریعت په بنا باندې هغه وسلی اسلامي اصول مطابق باندې کول شي خزه خاونده خاون خزه قناه ورکی دې څه چې هغه دواره پوي مثلا تجربه ولري نور خلک له ذکرې کچیر دواره جانب مثلا بې سواد دی تعلیم نه کوي مثلا امکانات ورته نه وي او هیڅ نه غي نه لري نو په دې کې د دې دواره د مجلس نه نه چې واده توافق نه لري بلکې مراجعه پیدا کیږي ځکه مناظره غږیږي غږیږي بل اخر خبره غږ خوشاله ترسيږي چې بده ځان نور مسائل هم مان سره وړي او بیا ورو بل څه کوي کچیر مثلا یو جانب تعلیم یافته بل جانب بې تعلیم دی مثلا د زه هم کوجه را تعلیم یافته کس کولای شي بغنا دغه تعلیم چې دی لري بغنا دغه معلومات چې دی لري په بغنا دغه پوه چې دی هغه څه تجربه چې دی لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دی که خبره دی ته مخکړه بخش دلایل باندې د څه خبره واځي کی د دې ته ارګي د بچناوتو کې مثالونه ژوند دیو ته وي خو د ټولنې سوزي خو د ټولنې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر یو واده پورې د ته واځي کی او د ور جانب یو توافق اتمان درسيږي نو څه دغه تاریخ نه مکوول شو چې مثلا دا او سوزه خلفو او مثلا دوی راځي چې مګم په پولیس کې وظیفه واخلي او هم په نور مثلا برخه کې تعلیم ورخدا دی هی برخه کې شمه مشکې نو د دې لري مونږ کوول شو چې اولینې مهم ټکی زمونږ تاسو چې وته وني ګو خځه خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا نغای شریع حقوق ترلاسه کړي چې اسلام او دین او تور کړي دوی دغه تعلیمات دي
ځکه علم او تعلیم مطلب د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی.
هاشمي صاحب، دا تاسو راته وایئ چې ځوانان د خپلو حقوقو دپاره یا نجونې د خپلو حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولی شي، څه شوي تر اوسه؟
بلې انوري صاحب، په دې رابطه باندې ځوانان او نجونې چې هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کولی شي سالمه مبارزه وکړي، او سالمه مبارزه د دې لارې نه کولی شي چې مقصد ځوانان سره کښېني، سره منسجم شي، منظم شي، او هغوی سره ټولنې جوړې کړي، مدني ټولنې جوړې کړي، او مقصد خپل غږ او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې مبارزې وکړي، او هغه چې د مسؤول ارګانونو سره په تماس کښې شي تر څو د هغې لپاره چې دی دغه حقوق چې دي د ورکړی شي. لکه موږ او تاسو چې دی دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کېږي نه ترلاسه کېږي، نو په همدې اساس دانی ځوانانو ته پکار دي چې دې ورسره منظم شي، منتظم شي، او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
تر اوسه پورې څه نه دي شوي. کونړ کښې
په کونړ کښې په البته په کونړ کښې په مرکز کښې مونږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته دی، او هغې چې دی فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري، خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعاله دي، او مقصد هغه هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پر اساس باندې خپل کارونه مخې ته وړي، بلکې دغه وقفهیي دي او داسې ډېر سست دي. نو او بله مهمه خبره دا ده چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه محدود دي، په ولسوالیو کښې زه فکر نه کوم که دغه شانتي فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم وي، هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې او دغه کوي.
څه کول په کار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي، او هغوی هم دغسې حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کښې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي، هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي، یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي، وظیفې واخلي؟
دغه باندې د پوهېدو دپاره انوري صاحب مونږ تاسو ښه لاره دا ده چې د علماو د لارې نه علما چې دي دا بانفوسه قشر دی زموږ ستاسو په ټولنه کښې، دې خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک یې خبرو ته غوږ دي. نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کښې چې هغه د مساجدو له لارې نه په خپل تقریرونو کښې، په خپل جمعې په ورځ واز او نصیحت کښې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانع وي، هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته ذهنیت ورکړي چې هغه خپل
کوشونه تر اوسه علماو هغه وظیفه ته اجرا کړې چې کوم ورته په غاړه ده، کوم بې حق دی
مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي، خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علماو ته دی، دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم. بله لاره چې ده موږ تاسو کولی شو مطبوعاتو له لارې نه د هغه خلکو ذهنونه روښانه کړو، د هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوه شي، او د هغې د ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅې او مبارزې وکړي.
خوری لری لگ شتا گورا دلتا دی آشت روان تپیو دیدار پتی تمنی دی خواری گوی لیل خوارا کنی کی تا گید چونا گید کامان دابرون ای قربان لگ برد رتا گوری ما گورا لگ 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 راهم دی جانان خود ما خواخه خواخه توره توره سترگید جانان لگ لگ رتا گورا و گورا گوری دبوتون ای قربان بنگری آخی پزوان سرا
ولینا ولینا
قربان یت بنگری شمس اتقاد نفدان سرا
ولینا ولینا
سوری بنگری والی نمستا دا لیلا زما سوروشن بنگری یا وجنی عاشقان سرا لیلا خارک امی خارک دا سپنا کرا صدقه چشمای سیاهت برقایت تا گوری و خیره کهی صدقه کوریای بوتایه بخوز ما خاخه و خاخه توره توره سترگید جانم لگ لگ رد تا گورا و گورا گوری ده بوتونه ده قربان